درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زیات سپت څاروان هرکلای کوم. لوبلای د دې سات خبرونه واوري. د طالبانو حکومت پر افغانستان د پاکستان تازه هوایی بریدونه پکله ک وغندل ویل چې په مناسب وخت کې به جواب ورکړي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهدن پر خپل اکسپانه د دغو بریدونو په اړه وویل د پاکستانی پوځیانو لخوا د افغانستان په پکتیکا، خوست او کونړ ولایتونو کې د تیر شپې هوایی بریدونه د افغانستان د حریم نقض او د پاکستانی ادارې لخوا له ټولو منل شویو نړیوالو نورمونو سره سره ټکر دي. شاغل مجاهدن په یو بل بیان کې ویلی و چې د خوست ګربزو په مغولګی سیمه کې د پاکستان پوځ د شپې شاوخوا 12 بجې پر یو کور بمباری کړی چې د 15 هلوکانو او 4 نجونو په شمول لږ تر لږه 9 ماشومان او یو ښځه پکې وژل شوي دي. شاغل مجاهد همداراز په کونړ او پکتیکا ولایتونو کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې د 4 ولسی وګړو د ټپي کېدو پخلی وکړ. له بل خوا د پاکستان پوځ نن وویل چې د دوی له لوري په افغانستان کې کوم برید نه دی شوی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر خوست، کونړ او پکتیکا د پاکستان نوی هوایی بریدونه په کلکه غندلې دي. ښاغلی کرزی نن سه شنبه په خپل اکسپانه کې په یو بیان کې ویلي دغه بریدونه چې د ده په خبره کوچنیان او میرمنې پکې شهیدان شوي د ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. هغه له پاکستانه غوښتي چې له افغانستان سره د نړیوالو اصولو او د ښه ګاونډیتوب پر بنسټ اړیکې خپلې کړي، عاقبت اندیشي وکړي او د تخریبي او دښمنانه پالیسیو له تکرار ډډه وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم نن سه شنبه په خپل اکسپانه کې د بریدونه غندلي او له هغو کورنیو سره چې عزیزان له لاسه ورکړي د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ ویلي چې د ملکي خلکو وشله او د لوی جګړې د رامنځته کېدو خطر لوړول د افغانستان او پاکستان د ستونزو حل نه دی. د پاکستان پوځ ویلي دي چې دوی په افغانستان کې کومه حمله نه ده کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وای په تیرو 2 کلونو کې د تاوتریخوالي له لوړ خطر سره د مخامخ افغان میرمنو او جنو شمیر 40 سلنه زیات شوی او اوس مهال 14 میلیونه او 200 زره شزي خوندیتوب او مرسته ارتیا لري. یونما د سرګندوري نن سه شنبه د نومبر په 15مه د شزو او جنو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د شپاړس ورځنی کمپاین د پیل په مناسبت په بیان کې کړی دی. د یونما سرپرستی مشري او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمشیر د ځانګړي استازي مرستیالي جورجیت غانیون وویل د افغان شزو لپاره تاوتریخوالي یوازې هغه څه نه دی چې لیدل کیږي یا اوریدل کیږي، بلکې د دوی د ژغونو غلي کول، د دوی د راتلونکي لپاره تړل شوي دروازې او د دوی د حقونو اخیستل هم تاوتریخوالی لري. او روسیه په داسې حال کې پر کیف بیا بریدونه کړي چې د راپورونو له مخې امریکایي چارواکي په ابوظبي کې له روسیې او اوکرایني چارواکو سره په جلا کتنو کې هڅه کوي چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د سولې د وړاندیز شوي پلان په اړه موافقه ترلاسه کړي. د اوکرایني چارواکو په وینا په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي، همدارس دیارلستور ژوبل شوی دی. په کیف کې چارواکو ویلي چې د روسیې د پوځ په بریدونو کې په ښار کې د استوګنې 9 پولیس او 2 پولیس بلاکونه په نښه شوي دي. تاسو زموږ ښاخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان په درو ولایتونو تیر شپه بریدونه شوي،
لس کسان په شهادت رسیدلي. په شهیدانو کې 15 تنه ماشومان، 4 ماشومې او یو زنانه شامل ده.
د طالبانو حکومت وایي د پاکستان بریدونو ته به جواب ووایي. آیا د دو هیوادونو ترمنځ اوربند پای ته ورسید؟ په دې اړه د سیاسي چارو د یو شانون کې نظر پښتو. په اسلام آباد کې پولیسو هغه افغان کډوال وهلی او نیولی چې په یو پارک کې اړولی وو. پر لپسې وچکالیو ډیر افغانان له پاکو اوبو به برخې کړی دي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
با په کونړ خوست او پکتیکا کې د تیر شپې په هوایي بریدونو کې د شزو او ماشومانو په ګډون لس ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت دا کار د پاکستان بللی او ګواښ یې کړی چې مناسب ځواب ورکړل شي. د پاکستان حکومت نن ویلي دی چې د دوی له لوري په افغانستان کې کوم برید نه دی شوی. تر دې پخوا په اکتوبر میاشت کې پر کابل او پکتیکا د پاکستان د بریدونو په ځواب کې طالبانو د پاکستان پر ګڼو سرحدي پوستو بریدونه وکړل او بالاخره دواړو خواوو اور بند وکړ. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په دریو بیلابیلو ولایتونو کې د تیر شپې هوایي بریدونو ته چې د پاکستان لخوا تر سره شوي او لږ تر لږه لس ملکیان پکې وژل شوي او اته نور ټپیان شوي ځواب به ورکړل شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن سه شنبه د نومبر 15 په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې زیاته کړې چې دا د افغانستان د حریم نقص او د ټولو منل شوی نړیوالو نورمونو سره سری ټکر دی او د غلطو معلوماتو پر بنسټ اقدام وضعیت لا ترنګلې کوي، خو د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه رسمي څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت ویلي تیر شپه د کابل په وخت نږدې 12 بجې د پاکستان جټ الوتکو د دې هیواد په درې ولایتونو کونړ، خوست او پکتیا هوایي حمله وکړې. د خوست سیمیزو چارواکو ویلي چې په دې ولایت برید کې د یوې کورنۍ لس غړي وژل شوي چې نه هی ماشومان او یوه یې میرمن ده. په خوست کې د طالبانو د حکومت د والي ویان مستغفر ګربز رسنیو ته پاسولي یو غږیز بیان کې ویلي چې پیښه د دې ولایت د ګربز ولسوالۍ په مغلګي سیمه کې شوې ده.
تیر شپه شاوخوا 12 بجې د خوست ولایت ګربز ولسوالۍ اړوند مغلګي سیمه کې پاکستانی متجاوز پوز دی او تن ملکی ځایو سیدونکو ولایت خان په کور بمبار کړی چې له عمله لس کسان په شهادت رسیدلی. په شهیدانو کې 15 تنه ماشومان، څلور ماشومې او یو زنانه شامل ده.
د خوست د ګربز ولسوالۍ یو اوسیدونکو د پیښې عیني شاهد مجید خان ازادي رډیو ته ویل
دا غد ولاس بجوی چې پیښه شوی و چې میګ و ترغلی د ځکه کټا کې درې سال ورکسن پروتوي میګر واستل دا وی ځکه په کاټ کې پروتوي یو د شهیدون دامر واستل دا وی زندې دوا کسن پروتوي دامر واستل لوی خور لوندې وي او دغه کورنۍ چې دغه یو کس خلی پته دای په دوبای کې پته دای نه راي دلته ټول وشتل شوی د شهیدون دی نه راي څک نه دی پته.
په خوست کې کشمیر سیمایزو خبري اعلان ازادي رادیو ته ویل چې په دې پیښه کې درې ماشومان ټپیان شوي هم دي چې اوس مهال په روغتون کې بستر دي. اخوا د کونړ سیمایزو چارواکو ویلي چې د شپې نږدې یوه نیمه بجه د مرکز اسداباد په ساګي سیمه کې د پاکستان جټ الوتکو د ولسي وګړو یو کور په نخښه کړ چې لاملې 15 تنه ټپیان شول. د عباس په نوم په پیښه کې ټپی شوي ازادي رادیو ته ویل
تقریبا د شپې 2 بجې به ویل شاوخوا چې موږ د امخور کې لاندې اتار کې پراته وو لاندې شاتي او اکدمي بریدو شو لمرني برید سره چې د اوبو دغه ټنکۍ ولګېده هغه راوودېدله. هغه موږ چې بار میدان ته راووتو شل 20 منټه شاوخوا وروسته بیا بل بریدو شو. په هغه کې چې بیا موږ نادازنې لږ شان زخمی شو چې کسان نور وروڼه مې وغلل.
په پکتیا کې بیا ځاني زیان نه دی رسیدلې، خو د راپورونو پر بنسټ ځینو ولسي وګړو ته مالی زیانونه اوښتي. دې بریدونو پراخ غبرګونونه هم راپارولي. پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې په افغانستان کې د طالبانو بریدونه د ټولو نړیوالو اصولو خلاف بللي ویلي دي هغه هیواد باید عواقب وسنجوي. د تیر جمهوري حکومت ګڼو نورو چارواکو هم د غبرېدونه غندلې ویلي دي چې پاکستان په دې ډول غواړي د خپل کورنۍ امنیت ناکامي پټ کړي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې لیکلي د ولسی وګړو وژل یوې لوی جګړې ته زمينه برابرول دي. نوموړي ټینګار کړی چې سونځي باید د ډیپلوماټیکي چینلونو لاره حل شي. که څه هم پاکستان پر رسمي ډول په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو په اسلام آباد کې کشمیر باوري سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی چې د غبرېدونه د پوځي جټ الوتکو او ډرونونو په وسیله شوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو پخوانی وزیر جان اڅکزي هم چې تل د پاکستان او افغانستان ترمنځ مسایلو کې د پاکستان حکومت په ننګه توند څرګندونه کوي په خپل ایکسپانډ لیکلي په افغانستان باندې د تازه بریدونه د پیښور پر اف سي ځواکونو د پرونی حمله په غټ شوي. په پیښور کې د دوشنبه په ورځ د اف سي ځواکونو په مرکزی قرارګاه باندې ځانمرګي بریدو شو چې په کې لږ تر لږه درې پاکستانی پوځیان ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. تر دې مخکې د نومبر په 11 په اسلام آباد کې د یوې محکمې د ودانۍ مخ ته ځانمرګي برید شوی چې لږ تر لږه 12 کسان پکې وژل شوي او 20 نور ټپیان ول. پاکستانی چارواکو ادعا کړې و چې انتحاري حمله کوونکي افغان تبه او د برید پر مهال ورته افغانستان لارښوونه کېده. پاکستانی چارواکي تور پوری کوي چې ټي ټي پی په افغانستان کې امن پټنځایونه لري او لنور وسلوالو گروپونو سره په ګډه په پاکستان باندې حمله له هما غزای تنظیم او مخ توړي. دا تور د طالبانو حکومت په کلک رد کړي او ټینګار کړي چې اجازه نه ورکوي له افغان خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر اکتوبر په 19 په دوها او استنبول کې د طالب او پاکستانی پلایو ترمنځ په اوربند هوکړه شوې و چې په افغانستان کې په بیګانی هوایي برید سره کوم چې د طالبانو حکومت وایي پاکستان کړي ماته شوه. د دواړو لوریو ترمنځ په دوها او استنبول کې درې ناستې شوې خو کوم بل پرمختګ نه درلود. دا ناستې وروسته له هغې ترسره شوې چې د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا د پاکستاني ځواکونو له هوایي بریدونو وروسته د اکتوبر په 11 د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وشوې او دواړو لوریو پکې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم وکړې.
لکه څرنګه چې په راپور کې مو واوریدل د افغانستان پر درو ولایتونو تېره شپه بریدونه شوي او د طالبانو حکومت وایي چې دا بریدونه پاکستان کړي او مناسب ځواب به ورکړي. خو نن ناوخته د پاکستان پوځ وویل چې په دغو بریدونو کې د پاکستان جنگي الوتکې یا درونونه برخه نه لري. په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي او ژورنالیست سمی یوسفزی سره خبرې کوو چې دا شیبه د ټلیفون له لارې راسره دی. یوسفزی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. آیا د دې بریدونو معنی دا ده چې د قطر او ترکیې په منځګړتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوی اوربند پای ته رسیدلی؟
مننه. ظاهرن خو د دغه بریدونو نو وروسته دا په دې معنا ده چې نور هغه د 19 اکتوبر چې د پاکستان د دفاع وزیر او افغانستان د دفاع وزیر ترمنځ په قطر کې کوم مذاکرات وشو او په نتیجه کې د جنگ بندي اډز بندي او پریکړه وشوله، نور عملاً دغه لمنځه تللی ده. اگر چې پاکستان نن دا اعلان وکړو چې دوی دا بریدونه نه دي کړي، خو افغان حکومت ته او د افغانستان خلک او مطبوعات او د سیمې نه راغلي تصویرونه او ویډیوګانې دا ثابتوي چې دا یو منظم برید ترسره شوی ده.
بله، آیا اوس دا خطر شته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجه نور هم پراخ شي؟
دقیقا، دا بریدونه به نور هم بحران زیات کی او د دواړو هیوادونو ترمنز با تعلقات نور هم اغیزمن کی او
یعنی فکر کوئی چه طالبان با عکس العمل بشی لکه تیر زل چه شودلیو؟
نو زبا بخیال طالبان هم د عکس العمل د پاره یو محدود پیمانه عکس العمل بخی، هغه به داسې وی چې په ډیورن لاین په کرخو باندې به په ځینې سیمو کې د دوی په پاکستانی فوزونو په اډو باندې یا په پوسټو باندې بریدونه کوي. خو کوشش به دا وی چې داسې عکس العمل وی چې نور تشدد رامنځته نه کی، خو طالبان او بخې د خلکو تر فشار لاندې دي، ځکه چې په دې برید کې د ټولو لاندې طالبانو اعلان وکړ چې نه کوچنی ماشومان وجل شوي دي او کورونه خراب شوي دي. نو طالبان تر فشار لاندې دي او طبعاً د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې اساسې دي، اوس دا خو ډېر زیات اساس شوي دي. نو د بریډ نو وروسته طالبان تر فوق العاده فشار د خلکو تر فشار لاندې وي چې یو نظامی عکس العمل وخی، او دا چې په څومره پیمانه به وي څه ډول به وي هغه به وروسته څرګند شي. خو ظاهراً زه فکر کوم چې دا عمل به بیا عکس العمل نه پاتې کیږي.
بله، یولنډ ځواب کرا کوي. آیا د افغانستان او پاکستان په کړکیچ کې د سیمې د نورو لوبغاړو د شکلدو امکان شته؟
زه فکر نه کوم چې دا وخت دا ځینې خلک دا خبرې کوي چې پاکستان تر شا امریکا ولاړ ده دا بریدونه کیږي. زه فکر کوم داسې افغانانو کې یو تشویش خو ایجادولی شي، خو د افغانستان چې کوم ګاونډیان دي، ایران یا لری پرتو کې قطر او ترکیه، هغوی کوشش وکړلو، خو دا د افغانستان او پاکستان اوس وخت اړیکې دومره حساسې دي چې هغوی هم تر یو حد نه زیات نه مشوره ورکوي شي نه مداخله ورباندې کولی شي. چین نو روس هغوی هم ډېر یو محتاط عکس العمل ښیي، امریکا لری پرته ده، هغوی ډېر مداخله نه کوي. نو زه فکر کوم چې دوی کوشش کوي، خو عملا د قطر مذاکراتو او د استنبول مذاکراتو دا وښودله چې دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ غابات دومره وسیع شوي دي چې یو بل ته نږدې کول ډېر مشکل بریږي.
بله، ډېره مننه سمی یوسفزی، ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
یوش پر افغان کډوال چې بیګاده پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پولیسو لوري نیول شوی وای د شپې لوري پولیسو د ارجنټاین په نوم پر پارک چاپه وبهله شزی ماشومان او لویان وبهله او ټولي حاجی کمپ ته انتقال کړل. دوی وای د نیول شوی کورنۍ شمیر سلګونو ته رسیدي چې د ویزو او نورو اړینو اسنادو د نل لرلو له عمله لنیشتې څلورو میاشتو راهیسې په دې پارک کې په خیمو کې اړولو. د بشری حقوقو یوش پر فعالان د پاکستاني پولیسو د عمل دیا وای لکډوالو سره دا ډول چلند د بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ده. جزئیات په دې راپور کې
پاکستانی پولیسو بیګا د نومبر 25مه د شپې شاوخوا یو بجه په اسلام آباد کې د ارجنټاین په نوم په یو پارک چاپه وهله چیرې چې سلګونه افغان کډوالو کورنۍ ترخی مولاندې ژوند کاوه. افغان کډوال وای پولیسو د دوی لړلې سلګونه کسان ونیول خو دوی غوښتنه کوي چې پاکستان دی دوی په جبري ډول نه ریپورت کوي. دیبا فرحمن چې مدني فعال ده او بیګا د پاکستانی پولیسو لوري نیول شوی وای پولیسو خزي او ماشومان سره له تاوتریخوالي کار واخیست.
څلور میاشتې کېږي چې موږ دلته د جیشپک دوه په ارجنټینا پارک کې وو او اعتراض مو کوو تر څو موږ ریپورت نشو ځکه چې ویزې مو نه درلودې کور مو نه لرلو او دلته مو په خیمو کې ژوند کوو. خو بیګا د شپې یوه بجه پولیس راغلل او موږ یې ووهلو. د ښځو او ماشومانو په ګډون یې موږ ټول حاجي کمپ ته راوستو.
مریم بل افغانه کډواله ده چې د خپل کوچني ماشوم سره نیول شوی او حاجی کمپ ته وړل شوی. هغه د سې شنبه په ورځ د نومبر 25مه ازادي راډیو ته وویل
موږ یې ووهلو او ډېر بد وضعیت کې موټر ته پورته کړو او دلته دې کم تیرا وستو. د 300 په شاوخوا کې کورنۍ یو چې زموږ په منځ کې امیدواره مېرمنې هم شته نوې زیږېدلي ماشومان هم شته. داسې ماشوم هم چې دوه میاشتې د پیدا کېدو کېږي او د سینه او بغل ناروغۍ هم لري سا یې بندېده او مور یې چیغې وهلې او پولیسو وهله.
نوموړي وویل د دې په ګډون ډیر شمیر بایومټریک شوی او له پاکستانه د جبري ریپورت لګواخ سره مخ دي. خو په خبره تر اوسه د کډوالو د حقونو هیڅ بنسټ امرستې ته نه دی راغلی. یو شمیر افغان کډوالو کورنۍ نږدې څلور میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ویزو د نه لرلو له امله د کورونو مالکانو له کورونو وستي او دوی د اسلام آباد په ارجنټاین پارک کې پناه اخیستي او په سختو شرایطو کې خپلې ورځې شپې سوا کوي. د دوی په منځ کې د کډوالو د حقونو افغان فعال احمد ضیا فیض په 13 اگست میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د روان کال د جولای 23مې رئیس د کډوالو د حقونو ستونزو ته د رسیدو په پار ایلاریون پیل کړي او دوی غواړي چې د دوی ستونزې واوریدل شي. که څه هم دغه نیول شوی افغان کډوال ادعا کوي چې دوی حجی کم ته انتقال شوی او افغانستان ته د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. خو د ازادي راډیو مشال څنګه ته د اسلام آباد د پولیسو ویان تقی جواد اخونزاده د دغه پیښې په اړه بیخبري خودلې. ځینو سرچینو بیا مشال راډیو ته ویلي چې نیول شوی افغانان حجی کم ته انتقال شوی او له هغه ځای به افغانستان ته واستول شي. په اسلام آباد کې له افغان کډوالو سره د پولیسو دا چلند د بشري حقوقو د فعالانو او د ټولنیزو رسنیو د کارکونکو لوري غندل شوی. دوی د غراز د پیښې ځینی ویډیوګانې هم خپرې کړي او له افغان کډوالو سره د مناسب او انساني چلند غوښتنه کړي. د بشري حقوقو یو شمیر فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو په وړاندې د پولیسو وروستي عملیات د کډوالۍ له حقوقو سرغړونه وبلله. د بشري حقوقو د فعالانو د ټولنې یو غړی فهیم فرواک:
پاکستان مردم مهاجر ما را در پاکستان آزار اذیت میکنند. هر نوع برخورد خشن، تحقیرآمیز و غیر انسانی با مردم ما غیر قابل قبول است. نه از طرف طالبان قابل پذیرش است و نه از طرف هیچ کشور همسایه. مردم ما قربانی شدند، مجرم نیستند. ما از طرف اتحاد فعالان برخوردهای اخیر شدیدن محکوم میکنیم که کاملا در تناقض با ارزش های حقوق بشری قرار داره.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ تر وروستي او ترنګلتیا وروسته پاکستان په ښکاره ډول په هغه هیواد کې په میشتو افغانانو فشار ډیر کړی. څو ورځې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په یو راپور کې ویلي وو چې په وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د توقیف او جبري ډیپورت پروسه چټکه شوې. په دوی کې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پخواني امنیتي ځواکونه، مدني او بشري حقونو فعالان، خبریالان، هنرمندان، د ښځو د حقونو فعالانې او نور زیانمنونکي کسان شامل دي چې واقعتا د طالبانو تر رسیدو وروسته د خپل سر د خوندیتوب په هدف خپل وطن پرې خېده.
په راپور کې مو د یشمیر افغان کډوالو لقوله واوریدل چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پولیسو لوري نیول شوی او هل شوی او بیا یو کمپ ته انتقال شوی دی. لدی پیش سره هم محاله تیر شپه د طالبانو په وینا پاکستانی الوتکو د افغانستان په درو ولایتونو بمباری کړی دی چې شاوخوا لس کسان پکې وژل شوي، اکثره وژل شوي کسان ماشومان او ښځې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کوم د ښځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میدان او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
له ازادي راډیو خبری مجله وري
له خبرونو ور اخوا
د نوامبر 15مه یعنی نن د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ ده. خو په افغانستان کې یو شمیر مېرمنې وایي سره لدی په جنسیت پر بنسټ د کورنیو په ګډون له بیلابیلو لورو له زور زیاتي سره مخامخ دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان د ملاتړو بنسټونو، امن کورونو او عدلیه او قضایي بنسټونو ته لاسرسی نه لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان مرکزی زون اړوند یو ولایت ولس کلنه اوسیدونکو ده چې له تعلیم راګرځول سوي او د بدو اقتصادي حالاتو لامل یې کورنۍ تر خپل ځان دوه چنده زیات عمر لرونکو سړي سره واده کول ته اړ ایستلې ده. د چینو غوښتل راپور کې نوم او د ولایت نوم خپور سي. دی وی خپلوانې د ټلیفون لارې ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې شاوخوا درې کال وړاندې چې د څوار لس کلونو و د کورنۍ لوري و د ډیر سکلن سړي ته واده سو.
چې کله مکتبونه بند شول زړه را کوچنی هم صف کې موږ باندې ډیر وضعیت خراب راغی. ما خپل رواني تکلیف پیدا کړل لږه نو مې دې سو ما د باور لګې نه يم. زه یو سپینګری سړی ته سپیکا کړم او اوس نه دوه ماشومان هم شته.
د انجلۍ وای چې پلارې د اتولک افغاني ولور په بدل کې یاد کاست ورکړي دا خوب خبره ای وخت نا وخت خسرګنۍ لخوا لبیلابلو زورونو سره مخ کیږي او تر اوسه ورسره چا د ستونزو د حل په برخه کې مرسته نه ده کړې. خو یوازې دا نه، د سمنګان ولایت یو اوسیدونکي هم وایي چې څو مده وړاندې په خپل سیمه کې یو انجلۍ چې د ولس کلونو و او د کاکا کورنۍ کې لوی سوي د کورنۍ تاوتریخوالي په ترڅ کې املا ماته او دا ورسره روختون کې مخ سوي ده. د میرمن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه او کلی کې دا وضعیت ځکه زیات سوی چې په خبره یې ښځې په اسانه عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی نه لري. د ښځو هیڅ ملاتړی بنسټ او امن کور نسته او ښځې له ویرې غږ نسي پورته کولای.
شیره سری زن کاکاش می قبلانده که دختر تو کلان شده ازدواج که چون دختر پدر مادر نداشه خانی کاکاش ایره نگهداری میکنه. من
دا انجلی چه ده کاکا کورانه یه ساتل کله چه ورتره باران راتلل دینه منل ویل چه زی نکوم ورایم. ده کاکا میرمون یه پا تشناب که اچه ولی و روست طول کلی او خلق پری خبر او راتول سول. دا انجلی یه لتشناب نه رویست قبرغی او ملای ماته و کله چې دا د سمنګان ولایتي روغتون ته یو را هلته هیڅ خونه کې چا ځان سره نه پریښوده ځکه بدبوی ترې ته داسې تاوتریخوالی وه چې زه یې سخته زیات خفه کړم. موږ دلته غیر د ښځو له یو محبس پرته هیڅ ډول بنسټ او د ښځو حقونو کوم مدافع اداره نه لرو.
د میرمنې داسې وخت د کورنۍ تاوتریخوالي شکایتونه کوي چې د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په نړیواله کچه نږدې په هرو دریو کې یوه ښځه لږ تر لږه یو ځل په خپل ژوند کې د خپل جنسي ملګري یا غیر ملګري یا دواړو لخوا د فزیکي یا جنسي ډوله له تاوتریخوالي سره مخ شوې ده. دا سازمان وایي د ښځو او منجونو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو تر ټولو عام او پراخو سرغړونو څخه دی. خو افغانستان کې بیا سره لدی چې تل ترې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د شدیدو پیښو راپورونه ورکول کیږي، افغان ښځې دا مهال مخ په کمیدو، خوندیتوب او کمزوري ملاتړ خدمتونو سره مخ دي. د ښځو او د بشري حقونو ځینې فعالان وایي په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو له تیرو څلورو کلونو راهیسې هیڅ امن کور نسته. د تاوتریخوالي سره مخ اکثره ښځې او نجونې په اسانه عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی نه لري، چې په خبره یې دا حالت ورځ بلې ته د تعلیم، کار او خوندیتوب ترڅنګ د دوی د ژوند بنسټیزو حقونو په ګډون حتی د تاوتریخوالي زغملو ته اړ ایستلې دي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل:
بعد از تسلط کامل رژیم طالبان بر افغانستان، وضعیت زنان تحت سلطه و حاکمیت رژیم طالبان
د طالبانو له بشپړ واکمنېدو وروسته ښځې په وحشتناک حالت کې ژوند کوي او د خپلو هر ډول حقونو څخه محروم شوي دي. بل لور ته هیڅ امن کور یا داسې بنسټ نشته چې هغه ښځې چې له ظلم او تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي خپل حق واخیستلی سي یا یو بل امن ځای ته پناه یوسي او هلته یې ځان او ژوند خوندي وي. د دې وضعیت واقعاً مشتد اندېښنې وړ دی.
دا وایي چې دا مهال نه یوازې په ټول هیواد کې له تاوتریخوالي سره مخ، له کوره ایستل سوي او هغو ښځو لپاره په بیلابیلو دلایلو د طالبانو د حکومت لخوا چې بندیانې سوي او له زندانه در خوشې کېدو وروسته د کورنۍ لخوا یا منل کېږي نه او یا هم د اوسېدو ځای نه لري. نه یوازې امن کورونه ورته نسته، بلکې په خبره حتی هیڅ داسې ملاتړي بنسټونه نسته چې د دې ښځو لپاره په ټولنیز یا حقوقي برخو کې مرستې وکړي. په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړ مرکزونو لپاره د اسانتیاو، همغږۍ او بودیجې برابرولو په برخه کې د نړیوالې ادارې پخوانی استازی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل هویتي راپور کې خپور سي هم د ورته اندېښنې په څرګندولو ازادي راډیو ته وویل چې مخکې په ټول افغانستان کې شپږ ویشت امن کورونه موجود وو چې د نهو ښځینهو په مدیریت بنسټونو لخوا را اداره کېدل چې په بیلابیلو ولایتونو کې و، خو ډیری په کابل کې و. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د جمهوري حکومت د ښځو چارو وزارت یوې پخوانۍ چارواکي د روان کال په جون میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې امن کورونو لپاره د څو دولتي وزارتونو او ادارو سره په ګډه د یو ځانګړي طرز العمل له مخې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ، د جنسي تیریو قربانیان او ان له حقوقي درکه زیانمنې میرمنې د کورونو کې د دوی د قضیو د حل تر وخته ساتل کېدي. خو اوس داسې څه نسته. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې دوی د ښځو ته د رسیدنې لپاره څه طرز عملونه لري نظر ولرو، خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د سترې محکمې، امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ګډون بیلابیلې ادارې وخت په وخت د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په بدو کې د ورکړې، جبري ودونو او میراث حق اړوند رسیدو راپورونه ورکوي. دغه شان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي. په داسې حال کې چې دوی له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له زده کړو او ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راګرځولي چې د ښځو د حقونو د فعالانو په خبره دا محدودیتونه په کم عمر کې د نجونو د ودولو او د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د کورنۍ تاوتریخوالي کچه لوړه کړې ده. خو له دې حالاتو د وتلو لپاره څه کول پکار دي؟ د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل:
بربیرو نفتن از این وضعیت قبل از بقدر رئیسان طالبا ساختارهای ایجاد شده بود، قوانین ایجاد شده بود، گامهای برداشته شده بود.
لدی وضعیت د وتلو لپاره که څه هم مخکې زینی کرنلار یا قوانین جوړ شوی وي چې ډېر ګټور نه و، خو حداقل موږ داسې مسیر ته روان وو چې کولای مو شو چې ښځې له تاوتریخوالي وساتو. بل د دې لپاره په سیمه او اسلامي هیوادونو کې داسې بیلګې شته چې کولای شي حکومتونه د هغه په اساس د تاوتریخوالي قربانیانو ملاتړ وکړي. باید قوانین جوړ شي، هغه کسان چې له ښځو سره زور زیاتی کوي سزا ورکړل شي، ځکه دا ملانو له مجازاتو پرته شونی نه ده چې د تاوتریخوالي دا څرخ مات شي.
که څه هم دا مهال په ټول افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پیښو شمېر معلوم نه دی، خو په 2021 کال کې طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې به هر شپږ میاشتې وروسته د ملګرو ملتونو بشري حقونو خپلواک کمیسیون او خزو چار وزارت لخوا دا پیخی ثبت او اعلان دی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو او ګڼو نورو هیوادونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او ادارو تل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې او د طالبانو له حکومت یې په ځلونو غوښتي چې پر دوی بېلابېل لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه لغوه او د هوسا ژوند حقونه دې ورته تامین کړي. هغه غوښتنې چې لا یې عمل کې کومه مشخصه نتیجه نه ده ورکړې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرانوز د کوونکو هله لرم چې ټوله بجو روغ او صحت مند بیاستې. زه دیانا صلیح تاسو شون کې تاسو ټول ته دی.